دي دا ازادي راډيو وي بلي او سات خبرونه ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. تر یو لسو بجو پورې د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان او سیمې د تازه حالاتو او مهمو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. دوه اونیس پروګرامونه د ونې انتخاب او د ګوډې اچار هم د دې خبرونه په دوهمه برخه کې خپرېږي، خو په سر کې له صالح ساغزی خالقي څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي ممکن د مخکنی وړاندوینې په نسبت د روان کال په بهیر کې زیات امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي. وسوالو طالبانو د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو ګواښ کړی. د هالند د استیناف ایوې محکمې یو افغان جنرال ته برات ورکړ چې په اتیا مه لسیزه کې په جنګي جنایتو تورن و، او ټاکل شوی چې د ایران د مخالف ګوند مشر او اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی نن د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړي. خبرونو تفصیل، د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي امکان لري لمخکنی ټاکل شوی شمیرې څخه لا زیات اسکر تکل افغانستان ته واستول شي. رابرټ ګیټس زیاته کړه همداراز په پام کې لري چې په عمومي ډول د امریکا د اردو د سرتیرو شمیر زیات کړي. رابرټ ګیټس دغه څرګندونه د نیویارک په هغې ایبي پوځي اډې کې وکړي چې د نوموړي په وینا په تیرو شلو کلونو کې نسبت نورو پوځي اډو ته زیات شمیر اسکر د جنگ ډګر ته استولي. د همدې اټې اړوند یو پوځي واحد اوس مهال په افغانستان کې دی، او دوه نور واحدونه به په راتلونکو میاشتو کې عراق ته واستول شي. اسوشیټډ پریس اژانس رپورټ زیاتوي تر اوسه د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا ادارې تصویب کړی ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8200 ته ورسول شي. همدارسته ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مک کریسل ډیر زر په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب د لارو چارو په اړه خپل وړاندیزونه واشنگټن ته وړاندې کړي. د وسلوالو طالبانو یو سیمه ایز قمندان خبرداری ورکړ چې که امریکا د افغانستان د جنوب په دوه ولسوالیو کې خپل عملیات بند نه کړي، هغوی به یو امریکایي اسکر چې نیولی دی ووژني. د امریکا پوځ دوه اونۍ وړاندې وویل د دغه هیواد یو سرتیری په افغانستان کې لا درکه شوی او ګمان کېږي چې وسلوالو طالبانو به نیولی وي. وسلوالو طالبانو یوه اونۍ وروسته دا خبر خپور کړ چې یو امریکایي سرتیری د دوی په ولکه کې دی. عبدالله جلالی چې ځان د طالبانو د یو قمندان مولوي سنگین ویاند بولي اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي که امریکایي ځواکونه د غزنی په ګیرو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې هوایي عملیات ونه دروي نو طالبان به دغه عسکر ووژني. زمون غږله ازادي راډیو اوري. د پنځشنبې په ورځ د پکتیکا په برمل سرحدي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته وشوه. د دې ولایت د ولي وایند حمیدالله ځواک وویل په نوموړي نښته کې چې څو ساعته یې دوام درلود شل وسلوال طالبان وژل شوي او مړي له یو شمېر وسلو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او 15 نور ژوندي نیول شوي. د نوموړي زیاته کړه پیخه هغه مهال رامنځته شوه چې اکمالاتي کتار امنیتي کسان په برمل ولسوالۍ کې د تورې وړې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شول. ځواک وویل په دې نښته کې همداراز درې پولیس مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. او په هالند کې د استیناف یوې محکمې د افغانستان یو پخواني جنرال ته چې په 1915 اتیایم کلونو کې د زندانیانو په شکنجو کولو تورن و برات ورکړی. د حق محکمې په ایوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د پوځي استخباراتو پخواني مشر عبدالله فقیرزاده هیڅ ډول شکنجه نه ده کړې او نه یې هم له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. که پر نوموړي لګول شوي تورونه ثابت شوی وای نو د لسو کلونو په بند محکومېدای شو. عبدالله فقیرزاده په 1994 کال کې په هالند کې د میشتېدو غوښتنه وکړه، خو د نوموړي دوسیه د څېړلو لپاره د هاګ محکمې ته وسپارل شوه. وسم په مکرې نړیوال خبرونه ته ټکر شوې چې د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوی نن د 3 جون میاشتې په انتخاباتو کې لماتې وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شي. موسوی به چې د ایران په ولسمشر احمدی نژاد لګولې چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې کړي، نن په تهران کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړي. د ایران د استخباراتو مشر خبرداری ورکړی چې د جمعې په لمانځه کې د موسوی ګډون باید د ګډوډۍ په صحنه بدل نشي. د ایران ولسمشر تیره ورځ وویل د نوي حکومت به نړیوال غرور مات کړي په ظاهره د نوموړي اشاره امریکا او د هغې متحدینو ته وه. د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک په قیف دا راپورونه رد کړه چې ګواکې روسیې ته اجازه ورکړې چې په قرغزستان کې خپله دوهمه پوځي اډه هم پرانیزي. په قیف وویل په دغه هیواد کې د نوي تاسیسات به د تروریزم ضد مبارزې لپاره د روسیې او قرغزستان یو مشترک مرکز وي. تیره اونۍ په خبرو شویو راپورونو کې ویل شوي وو چې روسیه به د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې خپله بله پوځي اډه پرانیزي چې د ډله ییز امنیت د تړون تر سیوري لاندې په فعالیت کوي. دغه سازمان چې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو پخوانیو جمهوریتونو څخه جوړ دی د ناټو تړون په مقابل کې تاسیس شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انډونیزیا د امنیتي چارو وزیر وایي په جاکارتا ښار کې د ریتز کارلتن او میریټ په هوټلونو باندې د بمي چاودنو له امله 9 تنه مړه او شاوخوا 50 تنه ټپیان شوي دي. نوموړي وزیر زیاته کړه چې په وژل شویو کسانو کې د نیوزیلند څلور اتباع شامل دي او د ټپیانو په ډله کې 10 تنه یې بهرنیان دي. د میریټ پر هوټل په 2003 کال کې هم حمله شوې وه چې شاوخوا 12 تنه یې وژلي وو او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي وو. دا د ازادۍ راډیو ده. د ارمنستان او اذربایجان ولسمشران نن په مسکو کې په خپلو کې غونډه کوي او ټاکل شوې چې د ناګرنو کارباغ د جلا شوې سیمې په اړه به خبرې وکړي. د روانې اونۍ په سر کې د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وویل هیواد چمتو دی چې د ناګرنو کارباغ ارمنیایي نژادو ته په خپله سیمه کې زیات اختیارات ورکړي، خو علیف د دغه سیمې د خپلواکۍ ورکولو خبره رد کړه. په ناګرنو کارباغ کې د 1990 میلادي کال د بلتون غوښتنې په جګړه کې شاوخوا 15,000 کسان ووژل شول. له دغه وخت راهیسې په ناګرنو کارباغ کمزورې اوربند د ترسره شویو نښتو له امله د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د نن ورځې خبرې د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف په منځګړتوب ترسره کیږي. او د کوردستان د حکومت د اپوزیسیون مشر او د ملګرو ملتونو پخوانی سفیر الا سانیا خپل نوی کون جوړ کړی او ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشر د استعفا لپاره پراخې مظاهرې بې ګټې نه وي. د الاسانیا نوی کون چې د زمونږ ګرجستان او آزاد دیموکراتان په نامه یاد شوی د حکومت د هغو ګڼ شمېر مخالفو ګوندونو سره یو ځای دی چې له تېرې اپریل میاشتې راهیسې د ولسمشر ساکاشویلي د استعفا لپاره پراخې مظاهرې پیل کړي دي. مخالف ګوندونه میخایل ساکاشویلي تورنوي چې د 2003 میلادي کال له ګلابي انقلاب څخه وروسته واک ځان پورې منحصر کړی دی او هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکېل کړی. دا و خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. د برتانی صدر اعظم وی د افغانستان امنیتی ځواکونه باید په هغو عملیاتو کې خپل ونډه زیاته کړي چې په هلمند او قندهار کې انتخاباتو ته د لارې اوارولو لپاره پیل شوي دي. د هلمند امنی قمندان دا رد کړه چې ګواکې دغلته خلک د پولیسو له کړوړو په عذاب دي. لوی څارنوالۍ د هرات د خروال د توقیف امر صادر کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون وایي د امنیت ستونزه د دوی لپاره اوس هم یوه لویه اندېښنه ده. د نورو راپورونو سربیره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام او د ونې انتخاب د خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا هم د دې خپرونې لومړی رپورټ. د برتانی صدر اعظم وایي د افغانستان امنیتی ځواکونه باید په هغو عملیاتو کې خپل ونډه زیاته کړي چې په هلمند او قندهار کې انتخاباتو ته د لارې اوارولو لپاره پیل شوی دي. د وایي جمهور رئیس حامد کرزی ورسره د عسکرو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. صالح سغزی خالقی د موضوع په اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ اوروي.
د برېټانیا صدر اعظم وایي د افغانستان حکومت باید د خپلو ځواکونو د سمبالولو او د جګړې میدان ته د استولو لپاره ډېرې هڅې وکړي څو د امریکا او برېټانیا هغه عملیات چې د انتخاباتو لپاره د لارې اوارولو لپاره یې پیل کړي په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. ګورډن براون تېره ورځ د دغه هېواد د پارلمان یوه کمیسیون ته څو وارې وویل چې دی په دې باور دی چې افغانستان خپل ټول پوځي امکانات په کار نه دی اچولي او نوموړي له حامد کرزي سره تماس نیولی چې وضعیت پاملرنه وشي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ زیاتوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ د برېټانیا صدر اعظم ته وویل د عملیاتو په ساحه کې به د سرتېرو شمیر زیات کړي، خو دا یې ونه ویل چې کله او په کوم شمیر. د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان کمیسیون ته په زغرده وویل د افغانستان اردو باید لا ډېرې هڅې وکړي. نوموړي استدلال وکړ تر راتلونکو انتخاباتو مخته له وسله والو څخه د هرې پراخې سیمې د تصفیې او ساتنې لپاره هر ډول ستراتیژي د افغان ځواکونو پورې ډېره اړه لري. نوموړي وویل برېټانوي سرتیري په هلمند کې زیات شمیر افغان پولیسو او سرتیرو ته اړتیا لري. د برېټانیا صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې موږ په افغانستان کې یو رول لرو او دغه رول او برخه اخیستنه به تر انتخاباتو وروسته دوام وکړي چې زموږ یو شمیر قواوې به افغان ځواکونو ته ښوونه او مشورې ورکړي. نوموړي وویل برېټانیا په هلمند کې 9000 عسکر لري او تر انتخاباتو مخکې عملیاتو لپاره د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی او په افغانستان کې به له انتخاباتو وروسته د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه به ممکن په اکتوبر میاشت کې که چیرې انتخابات دوهمې دورې ته وځنډیږي تجدید نظر وکړي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي د امریکا پوځي افسران هم چې په هلمند او کندهار کې د خنجر په عملیاتو بوخت دي په دې برخه کې د افغان پولیسو او اردو د شمیر کموالي ته اشاره کړې ده. خو د برېټانیا صدر اعظم د دې لپاره دا موضوع په سیاسي ساحه کې مطرح کوي چې د هیواد دننه تر سخت فشار لاندې ده او غواړي دا موضوع توجیه کړي چې د 8 کلونو تر تیرېدو وروسته ولې برېټانوي عسکر په افغانستان کې لا هم جګړه کوي. بلورته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان حکومت له خپلو متحدینو څخه په وار وار غوښتي چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو په زیاتوالي کې کومک وکړي. جنرال ظاهر عزمی د دفاع وزارت ویاند له ازادۍ راډیو سره په وروستي ټلیفوني تماس کې وویل چې د ملي اردو ټول قطعات یا په عملیاتو بوخت دي او یا هم د احصاراتو په حل کې دي.
و امریدل چې د برتنی صدر اعظم وی د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په هغو عملیاتو کې خپل ونډه زیاته کړي چې په هلمند او قندهار کې انتخاباتو ته د لارې اوارولو لپاره پیل شوې دي. بلورته په هلمند ولایت کې د امریکا او افغان ځواکونو عملیات چې د طالبانو پر ضد پیل شوي دوام لري او د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ګواښ کړی چې که دغه ته عملیات ونه درول شي نو نیول شوی امریکایي عسکر به ووژني.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او د افغانستان لوی څارنوالۍ لخوا د هرات د خروال د توقيف امر صادر شوی. په رفیق مجددي باندې د لوی څارنوالۍ په تحقیقاتو کې د اداري فساد او اختلاس تور لګول شوی او نوموړی د 5 کلونو په بند محکوم او لسګونه زره ډالر جرمانه شوی دی. نور لسیمینه زموږ د خبريال پر رپورت کې
د هرات خاروال محمد رفیق مجددی د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د څارنو په لړ کې د چوکۍ نه په ناوړه استفاده او اختلاس په اتهام سره د 15 کال او یو میاشت په تنفیذي بند په خبر اورولو سربیره د 9000 ډالرو په نقدي جریمې هم محکوم شو. د هرات د څارنوالۍ یو مامور چې د موضوع د اساسیت له کبله د نوم له خبرولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته په ټلیفون سره وویل دوی ته له مرکز څخه د دغه پریکړې مکتوب را رسېدلی مګر تر هغه مهاله چې محکمه یې په اړوند وروستۍ فیصله نه وکړي خبری رسنیو ته د جزئیاتو د ورکړې اجازه نه لري. د هرات خاروال د نیولو حکم دوه کاله وړاندې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال ښاغلی ثابت هم کړی وه خو خاروال په لومړي سر کې له پولیسو نه په تیښته بریالی شو. په وروستي مرحله کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر حضرت صاحب صبغت الله مجیدی په منځګړیتوب ویل کې د اړوند چارواکو عفو ورته وکړه. د هرات ښاروال چې دا مهال په کابل کې د هڅه مې وکړه چې نظر واخلم مګر زما ټلیفون ته یې ځواب ورنه کړ خو تیر مهال یې تل داسې تورونو څخه ځان پاک باله. ویل به یې چې د ټولو لګښتونو سند د وخت د والي په لاسلیک سره په لاس لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د متحده ایالاتو پراختیا نړیوالې ادارې یا یو ایس آی ڈی د کابل له طب پوهنتون سره د نویو علمي زده کړو لپاره د څه باندې $15 میلیون مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون د پنجشنبې په ورځ د یادې شوې ادارې استازو او د لوړو زده کړو وزیر لاسلیک کړ. د کابل د طب پوهنتون مسؤلینو وویل په دې مرستې به د طبي زده کړو کیفیت ښه او محصلین به له نویو او پرمختللو علمي اصولو او معیارونو سره بلد شي. تفصیل له کابل څخه زموږ د خبریال په رپورټ کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم دادفر د پنجشنبې په ورځ د یو ایس ایډ یا د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیایي نړیوالې ادارې له استازي سره د هغوی د نوې مرستې د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې دوی د خپل ستراتیژیک پلان له مخې هڅې پیل کړي دي چې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د تحصیل کیفیت لوړ کړي. د وویل د امریکا د پراختیایي نړیوالې ادارې مرسته له دوی سره وړیا ده او په ولسو میاشتو کې به پرې د کابل د طبي پوهنتون د محصلینو لپاره یوه علمي پروژه پلی کړي. ښاغلی دادفر وویل
پول هنگفت است برای ابدموس از این میتونن استفاده بسیار موثر بکنن برای
دا ډیر پیسې دي. د پروژو د پلی کېدو موده یې ولس میاشتې ده. د سره به د پوهنتون د ضرورت وړ لابراتوارونه وسایل او کتابونه بشپړ او د تحصیلاتو په کیفیت کې مثبت بدلون راشي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیایي نړیوالې ادارې د لوړو زده کړو د څانګې مسؤل ریچارد وویل دوی به د کابل له پوهنتون سره نورې مالي او تخنیکي مرستې هم وکړي ترڅو د دې هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د تحصیل کیفیت نړیوالو علمي معیارونو ته پورته شي. د کابل د طبي پوهنتون مسؤلینو وویل دوی پلان لري چې د کابل پوهنتون انټرنیټي اړیکې د هیواد له 200 پوهنتونونو سره ټینګې کړي ترڅو د نوو علمي څېړنو نتیجې په لږ وخت کې ټولو محصلینو ته ورسیږي. دوی دا هم وویل د دې چارې ویبپاڼې ته په دې وروستیو کې څو تنه روزلي هم دي. د تعلیم او تربیې د پوهنتون رئیس ښاغلی امان الله امیرزی د موضوع د اهمیت په هکله وویل
معلوماتي ټکنالوژي به ډیر وخت هم شروع کړو ځکه دا هغه اثر ده چې دلته به د معلوماتي ټکنالوژي نه هیڅ کار نه کیږي. نو معلوماتي ټکنالوژي چې ته ولرې ته کتابخانه په خپل کور کې لرې ته دسترس په ټولې دنیا په خپل کور نه لرې او کارونه اسانه کیږي ډیر زیات.
سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د تحصیل د کیفیت د خوالي خبرې کوي خو محصلین وایي چې د دوی د تحصیلاتو اصول اوس هم زاړه دي. مجهز مسلکي وسایل او لابراتوارونه نه لري. خو د لوړو زده کړو د وزارت مسؤلین وایي چې په دې لاره کې د دوی هڅې روانې او پلانونه یو له بل پسې پلي کیږي.
پرون په لغمان کې درې پروژې پرانستل شوې. تر ټولو لوی پروژه د الینګار پر سیند او اساسي پله د جوړېدو ده چې تر $300,000 زیاتې د امریکا د مرستو د ادارې لخوا پرې لګول شوي او کار یې بشپړ شوی دی. دا راز د همدغې ادارې لخوا په قرغیو ولسوالۍ کې د 10 متره سرک د جوړېدو چارې پیل شوي او د جاپان هیواد په مرسته بیا د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې لیسې ودانۍ هم تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. له سیمې زموږ خبریال پرې رپورټ لري.
د لغمان ولایت پالینګار ولسوالۍ کې 300 متره اوږد پل د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالی مرسته جوړ او پرانستل شو. دا پل د الینګار په ابیزیو سیمه کې په پاخه او اساسي ډول د الینګار په سینې ښودل شوی چې تقریبا 80,000 کورنۍ ترې ګټه اخلي. دغه پروژې مشر انجینر محمد سعیم وویل د پل دا پروژه په دریو برخو استنادي دیوال 3 کیلومتره سړک او په خپل د پل په بڼه جوړه شوې ده. د وویل بل پلو د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره خامه سړک د جوړېدو کار پیل شو. د لغمان د ولی ویان سید احمد صاحبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ولسوالۍ کې د ساتې په منطقه کې 10 کیلومتره سړک د جهلکارې چارې د لغمان د ولی پرانستل شو. په دې سړک باندې تقریبا $200,000 مصرف راځي چې د یو ایس ایډ آیډینیو په پروګرام کې ورکول کېږي او د 200 کسان به په دې کې روزمره کار کوي. دا سړک 6 متره عرض لري چې د پخولو چارې د ډېر وروسته پیل شي.
دغه راز د لغمان په مرکز کې د زوکرو شاګردانو لپاره یو باب لیسه هم تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. د 2000 زده کوونکو لپاره د سرپناستون زحل شوه. د لغمان د ولی بیان وایي په خپل د لغمان وسیدون کې دغلته د پرمختګ له جوړ شوی پروژو نه خوشاله او د عبدالخلیل په نامه یې وطن ویل د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې چارواکو ژمنه کړې چې په لغمان کې به ګڼې نورې اساسي پروژې هم تطبیقوي.
د 1988 کال انتخابات تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د رای اچونې د مرکزونو د اکمالولو لړۍ پیل کړي چې تر اوسه پورې له کوم ستونزې پرته پرمخ روانه ده. د دغه کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې تیاری له پروګرام سره سم پرمخ روان دی خو دوی د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو د تیاریو او موجودو اندېښنو په اړه څرګندونې وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که څه هم د راروانو انتخاباتو لپاره تیاری له پلان سره سم پر مخ روانې دي خو امنیتي اندېښنې لا هم موجودې دي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي چې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسون د تیاریو په اړه وروستي معلومات وړاندې کول وویل چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د رای اچونې د مرکزونو امنیت لا هم یوه پوښتنه ده. تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه له ټاکل شوي پلان سره سم پر مخ ځي خو موږ او تاسو پوهیږو چې اساسي مسله امنیتي اندېښنې دي. د انتخاباتو په ورځ موږ په ټول هیواد کې د رای اچونې 3000 مرکزونه په پام کې نیولې دي. آیا امنیتي ځواکونه کولی شي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي؟ په داسې حال کې چې د رای اچونې مرکزونو او ولایتونو ته د موادو لېږدول په خپله یوه ستونزه ده خو بیا هم اساسي ستونزه امنیتي اندېښنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا اندېښنې په داسې حال کې بیا تکرار کړې چې همدا اوس د هیواد په جنوب او ختیځ کې افغان او نړیوال ځواکونه د وسله والو مخالفینو پر ضد په پراخو پوځي عملیاتو بوخت دي. په جنوبي ولایت هلمند کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا هدف یې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره د ډاډمنو شرایطو برابرول دي، ځینې سیمې هم له وسله والو مخالفینو څخه پاکې شوې دي. ښاغلی نجفي وویل چې د هلمند په پاکو شوو سیمو کې دوی د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. د خانچین ولسوالۍ وروسته له هغه چې تصفیه شوه د چنګاغ د میاشتې په 13 نیټه زموږ د نوملیکنې ډلې په دې ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی او همدارس د بغران د ولسوالۍ په یوه برخه کې هم نوملیکنه روانه ده. هیله من یو که چیرې نورې ولسوالۍ هم تصفیه شي موږ لکه څرنګه چې د نوملیکنې د بهیر په پیل کې مشمنه کړې وه حاضرو چې په پاکو شوو ولسوالیو کې نوملیکنه پیل کړو. څارونکي هم په دې باور دي که چیرې د انتخاباتو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ممکن ډېر کم خلک وکړی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او دا په خپله د راروانو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې وړي. خو هم افغان او هم نړیوال ځواکونه وایي چې دوی د راروانو انتخاباتو او په تیاره بیا د رای اچونې د مرکزونو د امنیت لپاره جدي تیاری نیولې دی او همدا اوس دوی په دې اړه تمرینات کوي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې مشت افغان کډوالوي کچیر ته دوی ته د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د ونډې اخستو حق ورکړ شوی وای نو داسې یو مشر ته به رای ورکړی وای چې په بهر کې د مشتو کډوالو ستونزې حل کړي، په هیواد کې امنیت تامین کړي او هیواد ته د کډوالو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال دغلته له افغانانو سره په دې اړه خبرې کړي او رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر د رسمي شمیرې له مخې په پاکستان کې لا هم 1.5 میلیون افغانان د کډوالۍ ژوند تېروي. شاوخوا 15,000 افغان کډوال یوازې په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. په کوټه کې اوسېدونکی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یو افغان عزیز الله وایي په پاکستان او ایران کې میشتو افغانانو ته باید په انتخاباتو کې برخه ورکړل سوې وای.
که دلته شوی بهتره وای چې دلته افغانان خپل رای ورکړی وای، خپل رئیس جمهوری ته کړی وای او د خپل د مملکت په سرنوشت کې دوی برخه اخیستې وای. خو چون د کمیسون محترم کمیسون لزوم دد دی، البته اوس افغانان دلته ډیر مهاجرین ډیر په میلیونو انسانان پراته دي، دوی به د دې لړۍ نه به دا معلومدار خبر دی چې دا به پس پات شي او دا بې اغېزه نه دی په د افغانستان په چارو کې.
د کوټي په عبدالستار واټ کې مې د کندهار ولایت له دوه تنو اوسیدونکو څخه وپوښتل چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید څوک وي.
زما نوم دی منیر، د کندهار د ښار یم. زما خو دا مشوره ده چې بیرته کرځی کښېني، انشاءالله هغه مخکې ترقی هم کړی ده، انشاءالله نور ترقی به هم وکړي.
زما نوم حاجي قاسم دی، د کندهار د ښار ولایت. زما فکر یوازې زما نظر نه وي، بلکې ټول افغانانو د ټول هغه زیرېدلي ملت چې د چیرو پنځه دېرش کلو څخه په وینو کې په زرهاو واره غسلونه کړي دي، د ټولو ملت زما په خیال دا به خواهش شي چې پروژګار عالم دي هغسې مشر راولي که د هغې کبل یې چې د ټول عالم اسلام خصوصا د افغانستان په ګټو او په خوشحالۍ باندې.
یو بل افغان دکاندار وایي داسې څوک باید د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه وټاکل شي چې د افغانستان خلکو ته خوشحالي او امنیت راوړي.
نیک محمد مومن د افغانستان دکاندار یم. موږ دغه مشر سره چې هر څوک یې که هغه پښتون یې که هغه پارسي باندې که هر څوک یې، لیکن د افغانستان د شو او د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ لپاره موږ هغه سلیدل غواړو. په پاکستان کې چې کوم د افغانستان خلک دي، کوم مهاجر دي، هغه ډېر په تکلیف. زه خپله چې شل پنځه ویشت کاله موږ دلته تېر کړي دي، بیا هم په دې ځای کې موږ داسې استعمالېږو چې د انسانانو لپاره کوم بالکل نه استعمالېږي. نه موږ ته څوک د انسان په سترګه ګوري چې هر څوک راځي، هر صدر راځي، نه دی د افغانانو دپاره. کم از کم په پاکستان کې، په ایران کې باید د خپل خلکو د خپل عوام پوښتنه دی وکړي.
په کوټه کې اوسیدونکي ډیری افغانان د افغانستان له اوسني حکومت شکایت کوي چې پر ګڼ شمېر بهرنیو مرستو برسېره هم په افغانستان کې بشپړه سوله او امنیت تامین نه کړ.
او اوس هم یو ځل بیا د هلمند د وروستیو حالاتو یو رپورټ. د هلمند ولایت د امنیت قمندان سمونوال اسدالله شیرزاد د لویدیځو اژانسونو دا رپورټونه چې د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې خلک له پولیسو نه په عذاب دي رد کړ. شیرزاد وایي په هلمند کې د پولیسو د اصلاح لړۍ روانه ده او په وروستیو کې دغلته د پولیسو د ښه فعالیت په نتیجه کې سلګونه کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوي دي. نور له سیمې نه په دې رپورټ کې
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد د نړیوالو رسنیو هغه خبر چې د هلمند په عیناک سیمه کې خلک د پولیسو له کړو وړو پسې ترغلي دي رد کړ. کمانډان وایي په عیناک کې ټول د امن نظم پولیس ځای په ځای دي او له دې پولیسو نه د سیمې خلک ټول خوشحاله دي. کمانډان وایي د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور یوه کرښه هم د منلو وړ نه ده.
د هلمند په منطقې کې د پولیسو امنیتي پوستې وي. په اول کمربند کې کوم وخت چې زموږ د نظمي امې کتاب د مرین کتاب سره یو ځای د نوید ولسوالۍ څخه د هلمند په لور حرکت یې راوکړ، زما سره تماس ونیوئ. ما هدایت وکړ د نظمي امې کتې ته چې تاسو به راسئ په هلمند کې د هلمند پوستې تسلیم کړئ او په دې منطقې کې تر نوې پورې دا مسؤلیت ستاسو په غاړه دی، تاسو خپل ګزمو ته ادامه ورکړئ. هېڅ تاسو موضوع نه ده پیش شوی چې پولیس د مارین قواو سره یا د خپلو نظمیامي پولیسو د وړنو سره مخالفت یا کوم برخورد وکړي.
دوی ورځې وړاندې اسوشیټډ پریس خبری اژانس د عینک د خلکو له خولې خبر ورکړی و چې د پولیسو د شتون څخه په هغه سیمه کې پوزې ته راغلي دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دا هم لیکلي و چې د عینک په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې پولیسو چې یونیفورم یې نه درلود هڅه کوله چې په امریکایي مارین سرتیرو باندې ډزې وکړي. خو د هلمند امنیه قمندان وایي کله چې د سیمه امریکایي مرین سرتیر رسیدل دوی ورسره اړیکه درلودل او خپل پولیس د هغه ځای نه په مناسب وخت کې ایستلی دي. کمانډان وایي د پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې شته، خو وایي چې د ولسوالیو د اصلاح پروسه خورا په چټکۍ سره پر هغه پولیسو چې تربیه شوي نه دي تطبیق کیږي.
زه فکر کوم چې پولیس تعلیمي بخش کې تعلیمي پروګرام ګړندی دی تر هغه بل هر وخت همدغه لحظه دوه سوه پولیس موږ کندهار کې د تعلیم نورو کې مصروف دي. کوشش کوو البته چې نور پولیس هم په لنډو ورځو کې د جلب جذب کار مو ډېر ګړندی دی. غواړو چې نور پولیس هم جذب کړو پولیس ته، نور خلک جذب پولیس ته وایستو د تعلیم لپاره.
کمانډان وویل د پولیسو د کاري زده کړې او وړتیا د لوړېدو په خاطر د دوی د نشي توکو پر ضد عملیات ډېر چټک شوي دي چې د سمنوال اسدالله شرزاد په خبره د تیرې یوې میاشتې راهیسې یې سلګونه کیلوګرامه تریاک او هیروئین د شپاړس تنه مشکوک کسانو سره نیولي دي.
په لنډو ورځو کې چې د هلمند د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد مدیریت کارمندان لخوا څخه درې سوه یو اویا کیلوګرامه تریاک، درې کیلو هیروئین، پنځه کیلو درې سوه شپېته ګرامه کریستال، درې سوه اویا کیلو امونیم کلوراید، یو سل پنځه ویشت کیلو مواد مخلوط کننده چې تریاک سره ګډېږي، البته یو ویشت کیلو چرس او دولس میله مختلف النوع سلاح. د شپاړس تورن کسانو په شمول د پولیس لخوا څخه تسګیر شوي دي او قانون ته سپارل شوي. پولیس په دې قناعت نه کوي، کوشش کوي چې لا زیاتې لاسته راوړنې، لا زیات مواد ګیر کړي، لا زیات قاچاقبران ګیر کړي. دا تریاک او مواد اکثره په کورو کې نیول سیوی دی
کماندان ټول نیول سیوی نشیتو کې ژورنالیستان ته شودل خو د مشکوک کسانو په اړه ول چی ټول مرکز کابل ته د نورو تحقیقاتو لپاره استول دي کماندان زیاته کړه دا اوس چې زړه تاسو سره خبرې کوم زموږ 200 تنه هغه پولیس چې پولیسي مهارت ترلاسه کولو ته اړتیا درلوده په کندهار کې تر روزنې لاندې دي چې نه یوازې به دا پروسه ژوندې وساتو بلکې هیڅ پولیس به تر پولیسي تربیه مخکې دندې ته وانستول شي
خو یو هدف مو فعلا دا دی کړنلاره مو طرحه مو دا ده چې پولیس چې څه کېږي هغه به اول تعلیم کوي وروسته به سلا په لاس ورکوو او سپی ته به استخداموو څوک چې تعلیم نه یې کړی هغه پولیس موږ نه سلا په لاس ورکوو او نور کوم ځای وسپی ته استخداموو نو وسپاځنه غواړو او بل هدف مو دا دی چې هره منطقه چې د دښمن څخه نیسو هغه منطقه به دوامداره ساتو او هغه هم په تعلیمي پولیسو
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد په داسې حال کې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس له لوري خبره سوي خبرونه رات کړی چې د هیواد په شمول د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو نه په یو شمېر برخو کې د خلکو شکایتونه ترلاسه کیږي خو کمانډان د دې ټولو خبرو د اصلاح په خاطر د پولیسو لپاره یوازنی مرجع زده کړه بولي
له غرمې مخکې لسنیمې بجې دي له صالح ساقسی خلقی څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډی سورو
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي ممکن د پخوا په نسبت د روان کال په بهیر کې زیات امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي وسلوالو طالبانو د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو ګواښ وکړ د هالند د استیناف یوې محکمې یو افغان جنرال ته براءت ورکړ چې په اتیایي ملاتیزه کې په جنګي جنایاتو تورنو تکل شوی چې د ایران د مخالف کون مشر او اصلاح غوښتونکي میر حسین موسوی نن د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړي او د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په دوو لویو هوټلونو باندې د بمی چاودنې په ترڅ کې نه ته نمړه او شاوخوا 500 کسان ټپیندي چې د مړو په ډله کې څلورې د نیوزیلند اتباع دي
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د ونی انتخاب او د ګوډي اچار پروګرامونه لرو خو له هغه مخکې یو ریپورت د پنځمبي پر ورځ د روسي د بشري حقوقو د فعال مرګ په نړیواله سویه وغندل شو د میرمن ناتالیا استمیروا ملګرو ویل دوی بشپړ باور لري چې د نوموړي د قتل فرمان د چچنیا مشر رمضان قادیروف صادر کړی دی میرمن استمیروا په چچنیا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په حق لا ریپورټونه جوړول د ازادي رادیو خبري څنګه یو ریپورت لري چې مهم ټکي صالح ساغزي خالقي وړاندې کوي
پنځوس کلنه میرمن ناتالیا استمیروا له خپلې 15 کلنې لور سره یو ځای د ګروزنی ښار په یو اپارټمان کې اوسېده په 1999 کال کې مسکو په چچنیا کې دوهم پوځي عملیات پیل کړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې ډیر زیات خلک لادرکه شول شکنجه شول او ووژل شول میرمن استمیروا د همدغو ورکه شویو شکنجه شویو او ووژل شویو خلکو په حق له اسناد راټولول او په دې اړه یې راپورونه خبرول د بشري حقوقو دغه فعالې د یادګار د بشري حقوقو سازمان ته کار کاوه د چچنیا په پایتخت ګروزنی کې د دغه بشري حقوقو ادارې ته په تل ژورنالیستانو او څیړونکو مراجعه کوله او د چچنیا د حالاتو په اړه به معلومات ترلاسه کول د یادګار د سازمان مشر اولیک اورلوف د ازادۍ رادیو روسي خبرونه ته ویلي چې میرمن استمیروا د ته وویل چې د هغو کسانو د اختطاف په حق لا راپورونه جوړ کړي چې د نوموړي په باور د چچنیا د جمهور رئیس د قادیروف د وفادارو خلکو لخوا تختول شوی او د لدې کبله ل جدي کوه سره مخامخ ده خغلی اورلوف زیاته کړه
رمضان قادیروف له ناتالیا استمیروا څخه شخصا ډیر ناراضه او خفه و رمضان قادیروف یو ورځ په یو خصوصي مجلس کې دا سخت تهدید کړه هغه وروسته ماته د قادیروف د تهدیدونو په هکله کیسه وکړه قادیروف دې ته ویلو زما لاسونه په وینو رنګ دي دا حقیقت لري او زه له دې نه کوم شرم نه لرم ما ډیر کسان چې بد وو وجلي او نور به هم وژنم تر دې خبرو وروسته قادیروف میرمن استمیروا رواته پر ډیرو سپکو کلماتو سخت تهدید وکړ
میرمن ناتالیا استمیروا د چهارشنبه په ورځ له ګروزنی څخه په داسې حال کې چې له خپل کوره وتله اختطاف شو او وروسته یې مړی په انګوشیتیا کې وموندل شو دا په سر او سینه کې په ډزو وژل شوې وه سپین ماڼۍ د میرمن استمیروا د وژنې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړه او د بښنې نړیوال سازمان وویل د دې میرمنې وژنه په روسیه کې د مدني ټولنې د له منځه وړلو لپاره یوه بله هڅه وه. مخکې هم د قدیروف رقیبان او انتقاد کوونکي د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او د میرمن استیمیروا پیښه بله داسې ورته پیښه ده. مخته تر دې د میرمن استیمیروا یوه نږدې همکاره او ژورنالیسته میرمن انا پولیتیکوفسکایا او د قدیروف یو ساتونکی چې تر تعقیب لاندې و د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول. د روان کال په پیل کې روسي په چیچنیا کې د خپل تروریزم ضد عملیاتو پای ته رسیدل اعلان کړل، خو له هغه وخت راهیسې زیات شمېر کسان په چیچنیا او ګاونډیو سیمو او په عامه توګه په ټول شمالي قفقاز کې ګڼ شمېر کسان د ډزو او نورو چاودنو په نتیجه کې وژل شوي دي. د روسي جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف هم د میرمن استیمیروا په مرګ ژوره خواشیني څرګنده کړې او په دې اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو دا د خبرونه ریپورتونه او مطالبه دومره او اوس هم ونیس پروګرامونه لومړی پام وکړئ د ونه انتخاب او به اور بسې تفریحي پروګرام د ګړې اچارت.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو چهره
پروانه اونۍ کې د یک شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دنده وسپارله چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې ایزي وژنې په اړه تحقیقات وکړي. په 2001 کال کې د طالبانو د ډلې ایزي وژنې موضوع د تیرې جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو نوي راپور له خبرې وروسته بیا رابرسېره شوه. په دې راپور کې د بشري حقوقو ټولنو او د امریکا د حکومت چارواکو د بوش اداره تورنه کړه چې د سلګونو او حتی خای زرګونو بندیانو د ډلې ایزي وژنې په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلې ده. د بشري حقوقو د ټولنو او د نورو رسنیو پر راپورونو کې د دې وژنو مسؤل ځواکمن قومندان جنرال عبدالرشید دوستم ګڼل کیږي. دوستم هغه مهال په شمال کې د مجاهدینو د ځینو نورو ډلو ترڅنګ د طالبانو پر ضد د جګړې اصلي لوبغاړی وو. په دې جګړو کې له دوستم او د شمالي ټلوالې له نورو قومندانانو سره د امریکا پوځ او استخباراتو مرسته کوله. پروانه اونۍ کې دا موضوع او ورسره د جنرال عبدالرشید دوستم نوم د نړیوالو رسنیو د راپورونو په سر کې وو او ځکه ښاغلی دوستم د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په خپل راپور کې د امریکا له پوځ او سی آی ای سره د جنرال عبدالرشید دوستم د اړیکو یادونه کړې ده. ولسمشر براک اوباما له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دای نه دی خبر چې شمالي ټلوالې هغه مهال څه کړي دي، خو په دې برخه کې له نورو اجراءاتو مخکې غواړي په دې اړه بشپړ تحقیقات وشي. د اوباما څرګندونو د امریکایي مقاماتو له مخکنیو خبرو سره واضح توپیر درلود. چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې امریکا د 2000 طالبانو د وژنې په برخه کې د تحقیقاتو لپاره هیڅ راز قانوني اسناد او بنیاد نه لري، ځکه په دې پیښه کې یوازې بهرنی اندخیلو او ډله ییز وژنه هم په یو بل هیواد یعنی افغانستان کې پیښه شوې ده. خو ښاغلی اوباما چې روسیې، ایټالیا او افریقا ته د خپل سفر په پای کې خبرې کولې وویل که داسې شوي وي چې په هغه وخت کې امریکایانو په یو ډول سره د جګړې له قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې وي، نو باید په دې برخه کې څېړنې وشي.
There are responsibilities that all nations have even in war and if it appears that our conduct
ځینې مسؤلیتونه شته چې ټول هیوادونه حتی د جګړې پر مهال هم باید مراد کړي. که داسې څرګند شي چې زموږ اجراءاتو په یو ډول سره د جګړې د قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې وینو، زه فکر کوم چې موږ باید ځان پرې خبر کړو.
د بشري حقوقو لپاره د ډاکټرانو ډله د بشري حقوقو هغه ټولنه ده چې د لومړي ځل لپاره د جوزجان په لیلی دښته کې د سلګونو طالبانو ډله ایز قبر اومند او وروسته هم په دې برخه کې ډېرې څېړنې وکړې. د دې ټولنې څېړونکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان ته څو ځلې سفرونه وکړل، د دې غنې وژنې سیمې ته ولاړل او له ډله ایزو قبرونو څخه کتنه وکړه. د بشري حقوقو لپاره د ډاکټرانو ډلې د اوباما د څرګندونو هرکلی وکړ. د دې ټولنې یو څېړونکي ناتانیل ریموند وویل که د اوباما ادارې په دې برخه کې سرغړونې وموندې، نو باید مسؤل کسان که امریکایان وي که افغانان تحقیقاتو ته کینوي. د ټولنې په دې برخه کې هم کره شواهد برابر کړي دي چې دا ډله ایز قبرونه څنګه له منځه وړل شوي دي. خو د بشري حقوقو لپاره د ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله ډاډه ده چې په لیلی دښته کې لا هم داسې اسناد او شواهد شته چې موندل کېدای شي. سوزانا سیرکین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
دا بشری حقونو لپاره ډاکټرانو نږدې یو کال مخکې داسې اسناد ترلاسه کړل چې ښایي په هغه سیمه کې چې دا ډلې قبر په نښه شوی و یوه لویه کنده جوړه شوې ده. موږ پر سټلایټ اخیستل شوي داسې تصویرونه هم لرو چې ظاهرا د 2006 کال په اوړي کې په سیمه کې د وسایلو او وسایطو پراخ حرکت ښیي. ځینې شواهد واضحاً ښکاري چې لمنځه وړل شوي دي. یو اقدام چې ولسمشر حامد کرزی یې باید د آیساف په مرسته سمدستي وکړي دا دی چې د دې سیمې امنیت ونیسي او دا خبره یقیني کړي چې نور به نو هلته لاس نه وهل کیږي. موږ باور لرو چې په دې سیمه کې پریمانه شواهد شته او تل به پاتې وي. موږ غواړو پوه شو چې چا د دې کندې د ایستلو امر ورکړی او د دې ځای خاوره چیرته وړل شوې ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایند احمد نادر نادری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر 2000 لومړي کال د طالب بندیانو د غاڼې وژنې خبره تایید او په دې برخه کې له تحقیقاتو څخه د خپل کمیسیون ملاتړ اعلان کړ.
تیر واضح خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده. زیات شمېر کسان چې بیا جنګي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوی ده او استادې موندل شوی ده، قبرونه یې پیدا ده، چې دې تحقیقات شوی ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دی باندې شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دوهم مسله چې د هغه نه وروسته تیر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایتو کې څوک ښکېل وو. تر اوسه پورې دوه خبره ده چې ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل اوسي. نو د دغه مسالې د سپین کولو دپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول وو، کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سوی وو او څوک تصمیم نیولی دی، دا ډېر ضروري ده چې یو بېغرضه بېطرفه او مسلکي تحقیقات په دغه مسایلو کې وسي.
افغان چارواکو د دې ډله ییزې وژنې په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر اوباما د وروستۍ پریکړې په تعقیب وویل چې دوستم او امریکایي ځواکونو دا عملیات په ګډه کړی وو او که په دې برخه کې تحقیقات کیږي نو په کار ده چې لومړی له امریکایانو پیل شي. د ولسمشر یو ویاند احمد ضیا سیامک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سپینې ماڼۍ د دې نوي اقدام په اړه وویل:
عملیات چند سال قبل، یعنی 8 سال قبل در سمت شمال کشور صورت گرفته
بود. هغه عملیات چې څو کاله مخکې، یعنی واته کاله مخکې د هیبات په شمال کې وشول، ګډ عملیات وو. که پرې برخه کې تحقیقات په پام کې وي، نو د امریکا متحده ایالات لومړی باید له خپل ځواکونو څخه تحقیقات پیل کړي.
د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت همدار از ویلی و چې د لیلی دښتې غاڼې وژنه په هیواد کې د غاڼې وژنې یوازینی پیښه نه ده او کڅړنی کیږي نو باید د ټولو مخکنیو وژنو په اړه هم وشي. د افغان چارواکو د دې سرګندونو په وړاندې ښاغلی نادری د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دریس په ډاګه کړ:
دا خو صحیح خبره ده چې موږ باید انتخابي ونه سو د حادثاتو او د مجرمونو د رسیدګۍ په خاطر. له یو اړخه نه موږ باید سلیقوي او انتخابي ونه سو او ټولو سره په مسفانه توګه چلند وکړي. له بل اړخه نه که چیرې امکانات په ځینې مواردو کې پیدا کېږي او په هغه امکاناتو په چوکاټ کې موږ کولی شو چې ځینې کارونه ترسره کړو، دا ډېر ضروري ده چې د افغانستان د خلک ترمنځ د اعتماد رامنځته کېدو، د افغانستان د خلک اعتماد د دوی حکومت ته زیاتول، دا ډېر ضروري ده چې که چیرې په ځینو مواردو کې امکانات پیدا کېږي هلته تحقیقات وسي.
وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د هیواد په شمال کې د دې وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه، د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل دوی د دې ادعا په اړه اسناد وکتل خو داسې شواهد یې ونه موندل چې په دې وژنه کې د امریکا د پوځ ګډون، حضور او یا له دې موضوع خبرتیا تایید کړي. د پنټاګون د عامه اړیکو د دفتر غړي ډګرمن پاتریک ریډر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په دې پیښه کې امریکایي ځواکونه نه حاضر وو، نه یې لیدلې او نه پرې خبر وو. ډګرمن ریډر زیاته کړه د امریکا د دفاع وزارت د ولسمشر اوباما د امر د پرځای کولو لپاره د پیښې په اړه د ټولو موجودو معلوماتو د یوځای کولو په حال کې دی.
د لیلی دښتې د غنې وژنې کیسه که څه هم دا ځل په ډېر جدیت سره یادیږي، خو څه نوې کیسه نه ده. په تیرو څو کلونو کې دا کیسه بیا بیا راتازه شوې ده، خو هر ځل چې د لیلی دښتې د غنې وژنې په اړه نوي راپورونه خپره شوي، جنرال عبدالرشید دوستم او د هغه ویاندویانو او نږدې همکارانو په دې پیښه کې د جنبش او د جنبش د مشر لاس لرل رد کړي دي. دوستم وایي دا د ده پر ضد د سیاسي دسیسو یوه برخه ده.
دا ازادي راډیو د قدر منو اوریدونکو، د غوسم خبر تر لاسه کړ چې د قندار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر یو موټر باندې چاودنه شوې ده او ګڼ شمېر ملکی خلک پکې وژل شوي دي. لسمی د ازادي راډیو خبرې له سره د تلیفون په لیکه کې ده. بلې مهرباني وکړئ، څه پیښه شوې ده؟ بلې مراد صاحب، تاسو اوریدونکو
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار اوه بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملکی خلکو یو صرف موټر چې دوی زیارت ته روانو، په سیمه کې د سړک په غاړې پر یو شخصي امید نور برابر شوی ده. همدو شېبې وړاندې ماته په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي لواء قوماندان جنرال سیف الله حاکم وویل چې په پیښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. شډول په یوولسو وژل شوو کې پنځه ماشومان، درې مېرمنې او درې نارینه دي. د وشي درې مېرمنې هم ژوبلې شوي دي چې دوی د بولدک ولسوالۍ روغتون ته لېږدولي دي. دا مین د دولت مخالفینو تازه ځای پر ځای کړی و. تر اوسه پورې شاید دوی چاودنې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې نن یې په سپین بولدک کې د ملکی خلکو پر یو موټر باندې د چاودنې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او اوس همونی تفریحي پروګرام د ګوډي اچار.
اچار اچار اچار
د سشي اچار،
د ګوډي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. سلام اوریدونکو، څنګه دی؟ کاندیدانو څه در باندې ویشلی دي که نه؟ اوس خو ځینې له انتخاباتو مخکې دوه درې چاکلیټ، پاو نیم پاو غوښه او نور شیان په خلکو ویشي چې بختور ته ورسیږي او کم بخت هماغسې پاتې وي. د روغتیا د چارو وزیر صاحب د چاپیریال ساتنې په هکله جوړ شوي کنفرانس کې یوه مهمه وینا واوروله او داسې یې وفرمایل
که اگر کسی به مواد غایطه نگاه کنه حافظیش ضعیف میشه. ما شما که حافظه های ضعیف داریم، یک علتش هم نیست نگاه به مواد غایطه سبب ضعف و ضعیف شدن حافظه میشه و نباید شما نگاه کنین که زودی ثابت میشه که به حافظه بسیار ضرر داره، حافظه را ضعیف میسازه، قدرت آموزش کم میسازه. دست ناپاکترین قسمت بدن است. به ادبی ماف از سایر بخشای بدن، از جایی که ما و شما ادرار میکنیم مواد غایطه، یعنی در عربی کلمه در شما در تیاره میشین مقعد میگین، یعنی از مقعد دست ناپاکتر است. چرا؟ مقعد خود ما چطلی یک انسان که به خودش مربوط است از او بیرون میشه، ولی دست انسان، ببینین دستگیر، دستگیر هر کس دست میکنه و او تماس با مواد غایطه صدها و هزارها انسان داره.
به دی حقله در لابراتوارون و خواندان و یو غنده جوره کرده. رازه واورو چی حقوی چه سروایی؟
نو اوس موږ او تاسو د لابراتوارونو ډاکټران باید په دې اړه یو جدي او ګډ تصمیم ونیسو چې د لابراتوار کارونه پرېږدو او که څنګه وکړو.
هو رښتیا وایي، دا خو ما هم واورېدل او د دې کار ډېر خطر موږ او تاسو ته متوجه دی، ځکه موږ او تاسو تقریبا شپاره ساعته لرې د مخې مواد غایطه ګورو معاینه کوي.
د ډاکټر صاحب خبره کاملا رښتیا ده، ځکه ما هم د پرون د یو تن ناروغ د ناروغۍ په تشخیص کې اشتباه وکړه. د هغه ناروغي د مرقي وه او ما ورته ولیکل چې په ایډز اخته دی. پام دی خبر او ساغه خور نه څوک په کور کې پریږدي او نه هم په کلی کې.
ما خپل څو ځله اشتباه کړی ده. د یو تن د وینې نتیجه می یو بل تن ته د چنجیو د معاینې د نتیجې په ځای ورکړی وه، او د یو بل ناروغ د ادرار د معاینې نتیجه می هغه چا ته ورکړی وه چې باید وینه یې معاینه شوې وای، او همدا زموږ د ضعیف حافظو له امله دی.
زه هم همدا وایم، تر اوسه مو د ډیرو کمو ناروغیو سمې لابراتواري نتیجې را ایستلې دي، ځکه چې حافظې مو صحیح کار نه کوي، کمزوري سوي دي.
دا لا ښه ده چې هغه خپل کورونه او لابراتوارونه نه غلطوو، که نه باید د لابراتوار په ځای یا سلمانی ته تلی او یا حمام ته.
رښتیا وایې.
نو که همدا حال و، څو وخته وروسته به خپل کورونه او اولادونه هم راڅخه هېر وي.
ښه نو ته څه وایې، اوس څنګه وکړو؟ لابراتوارونه بند کړو او که څه وکړو؟
راځئ داسې وکړو چې یوازې یا یادې وي د مواد غایطي د معاینې کار بند کړو او له سره نوې لوحې ولیکو.
څه ډول لوحې؟
پرې وبولیکو چې مثلا پلانی لابراتوار پرته د مواد غایطو له برخې، یا به د همدغو زړو لوحو لاندې ولیکو چې د مواد غایطو له کتلو او معاینې څخه معذرت غواړو. وسلام.
دا هم ښه نظر دی، خو راځئ یو ځل ډاکټر صاحب ته ورسو چې هغه څه وایي.
هو، دا دې ښه خبره وکړه.
ما شته دي، موږ د وطنداران حافظې ولې دومره کمزوري دي چې نن یو سړی ظلم پرې وکړي، حق یې وخوري خو سبا یې بیا د هر څه هېر وي، لچ رایه هم ورکوي.
ځئ چې ورسو، ناوخته کېږي زیاتي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لاسونه مرکوی، لاسونه مرکوی چې چټل دي تاسو.
څنګه ټول لابراتواریان راغلي یې؟ خیریت خدای.
سیب هغه د تا بیانیه مو واورېده.
کومه بیانیه؟
هغه د حافظې په برخه کې چې مو نوی کشف کړی دی صاحب.
ښه ښه، هغه یادوئ؟
او صاحب، موږ ویل چې له موادو غایطه سره لرې دي له مخې، خو د موږ ډېر سر و کار دی، ځکه شپاړه ساعته یې ګورو او لاندې باندې کوي.
صاحب، د موږ حافظې رښتیا هم کمزوري کړي دي. مثلا که د ناروغ مرض یو شوي، موږ یې لابراتواري نتیجه د بل مرض راویستلې وي.
دما خو ځینې وخت هان هغه فیسم له یاده وځي.
ما وارخطا کېږي زورور، تاسو ته زیان نه لري، ځکه چې تاسو یې په زرابین ګورئ.
خو صاحب، دا تر زرابینه چې وړو،
بیا داسې وکړئ چې له معاینې مخکې تورې عینکې واچوئ.
www.azadiradio.com
لیلام لیلام لیلام.
د جمهوری ریاست ټولو هغو کاندیدانو ته چې پریمانه پیسې او یا هم بهرنۍ پشتیوانی لري خبر ورکول کیږي چې ځنې مفلس او هغه کاندیدان چې رایه ورکوونکي نه لري په دې ورځو کې لیلامیږي. خپل غټ پټ کاندید په 1500 ډالر یو ولایت او په شیرچور کې په یو کور، لومړی ماوین په 1000 ډالر یوه ولسوالۍ او د ښار په یوه مناسبه سیمه کې په یو کور، دوهم ماوین په 1000 ډالر او د ترافیکو یا ګمرک په یوه مدیریت. اخیستونکي دې ډیر ژر د داوطلبۍ لپاره ځانونه تیار کړي، شرط پاڼه کتلی شي او ضمانت اخیستل کیږي.
اوس د کاندیدانو د عکسونو په هکله ویل شوی برک شیر در اورو.
د چا واړه او د چا غټ عکسونه، چا په دیوال سریخ کړي او چا په ستنو زوړند، چا په موټر کلک کړی او ځینې نور خو یې لا له چاکلیټونو سره په پاکټو کې ویشي. د چا واړه او د چا غټ عکسونه ټول په ښارو کې زوړند، کلی کې یو نشته دی او نه خبر دی پرې څوک چی کاندید شوی چوک دی او رای چا تورکم. دا کاندیدان خواران دی چی چاپوی اکسونه عش مدبو اکس خانو اکرلو
بندل بندل ڈالر دی دی کاندیدانو دی اکسونو پوسترونو خدیر او دوی خوری تری دی شوتل گوندی. دا کاندیدان خواران دی چه چاپاوی اکسونا چوک پا خالی جیبونو او چوک دی بل پا پیسو، چوک مخامخ خورتا ناست او چوک لچنگ گوری که دی چاز رب پی خوک شی او دی تا رای ور کی که دی چاز رب پی خوک شی او دی تا رای ور کی.
او دا هم هغه مرکه چې لیو کاندید صاحب سره مو کړی ده. ښه کاندید صاحب، که ته رایې وګټې او جمهور رئیس شې نو څه به وکړې؟
دومره کارونه به وکړم چې ټوله دنیا به ورته حیرانه پاتې سي.
مثلا کوم کارونه؟
مثلا اول خو به امنیت راولم، ځکه چې امنیت نه وي سړی هېڅ کار هم نشي کولی. چې امنیت مې راوست بیا دې نو د تا کور په خدای سره ودانې، سړکونه به جوړ کړم، په سړکونو پسې مکتبونه جوړوم، په مکتبونو پسې روغتونونه جوړوم، په روغتونونو پسې کانونه راباسم. هغه چې مې راوویستل فابریکې ورته جوړوم، چې فابریکې مې جوړې کړې بیا دې نو د تا کور په خدای سره ودانې د میلو او چکر لپاره پارکونه جوړوم، په پارکونو پسې د کښتیو لپاره لوی لوی ډنډونه جوړوم، په ډنډونو پسې زراعت ته مخه اړوم، نه غر پرېږدم او نه اواره، ټوله یوې مخې کرم او باغونه پکې ږدم، تنخواګانې څو چنده زیاتومه چې نه څوک رشوت واخلي او نه یې عام اختلاس ته زړه وسي. پوه سوې که یا؟
نام خدا، دا خو به نو وطن ګل ګلزار شي.
وام که له نورو هېوادونو خلکو کړې راونه کړې بیا مې جمهور رئیس مه بوله.
نو امنیت به څنګه راولئ؟
راولم یې، دا څه سره وایې؟ په دوو اونیو کې په دغه لاس راڅخه واخله.
په څه ډول؟ یعنی څه پلان ورته لرې؟
بس ته څه کوې، زه راولمه چې په هر ډول مې راوست خلک دې امنیت رانه وغواړي، نور دې نه پسې ګرځي.
تاسو وویل چې د کښتیو لپاره لوی لوی ډنډونه جوړوم، د دومره لویو ډنډونو د ډکولو لپاره به اوبه له کومه کوئ؟
دا څه وایې؟ تا لکه چې ښوونځی نه ده لوستی. ه
ولې لوستی مې دی؟
نو چې لوستی دې دی خو بیا به دا هم درته معلومه وي چې د ځمکې درې برخې اوبه نیولې او یوه برخه یې وچه ده.
هو دا خو راته معلومه ده، خو هغه اوبه په بحرونو کې دي.
ښه ښه، آفرین. نو په بحرونو کې خو دي، د این بار موږ ته ډېر نږدې دی، او بل خو ته پوهېږې چې این زموږ ډېر نږدې دوست او ګاونډی دی، چې دوه درې غټ واټر پمپونه د این سمندر ته کېږدي، بیا یې نو ولاکه څوک اوبه تمام کړه، په میاشت کې څومره لوی ډنډونه هم وي ډکېږي.
ښه نو که ته جمهور رئیس وې د هند له بهر نه په واټر پمپونو اوبه راباسې.
نرغوندې داسې کار کوه چې چا کړی نه وي.
ښه کاندید صاحب، نو دا غرونه او اوارې به څنګه کړې؟
نو چې د هند له بهر نه اوبه راوستلی سمه، د غرونو او اوارو کرل راته ګران دي.
هو رښتیا وایې. د بهرني سیاست په باره کې څه پلانونه لرې؟
له بهر سره کار مار نه لرم، تر څو چې مې دا خپل ملک نه وي ودان کړی، بهر ته سلام هم نه وراچوم.
خوځ ته په حکومت کې څو فیصده برخه ورکوي؟
50-50% خو که یې رایه راکړه.
د کار څه تجربه هم لرې او که نه؟
دا څه وایې چې تجربه مې نه درلودلی، ځان مې کاندیداونه.
نو څومره تجربه لرې او په دې اړه مو څومره کار کړی دی؟
پوره 10 کاله د خپل ټولګي کپتان وم، باور وکړه چې چا غوږ هم نه دی راڅخه ښورولی.
نو دا څومره کارونه چې ته کوې دا خو ډېر امکانات غواړي، ډېر مصارف غواړي، دا له کومه کوئ؟
دا نه سمه افشا کولای، ځکه چې دا کاندیدان خو ته وینې د دوی بل کار نشته، دا زما خبرې اوري، زما پروګرامونه اوري او کاپي کوي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، یاسمین حکمت او ډانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1400، جلال آباد 4، خوست 1، کندز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1400.
ستا پنگروش رنگ میں ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمنے ولولے را پروے او ستا پنگروش رنگ میں ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمنے ولولے را پروے او ستا پنگڑو چھن چھن چالو نہ